د شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم په تخنیکی برخه کې اکرام مسکینیار سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو چې په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي، تر خبرونو وروسته د افغانستان په اړه له پکینګ څخه د واشنگتن له یوې غوښتنې تاسو خبرو. خبرونه ملالی بشیر راوړي.
لمړی د خبرونو سرچکی د هلمند ولایت چارواکي وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته اخیستلو لپاره عملیات پیل کړي دي. د فاریاب ولایت د شیرینتګاب ولسوالۍ ځای چارواکي وایي د استانه بابا سیمه چې د چهارشنبه په ورځ حکومتي ځواکونو نیولې وه، اوس بیرته د طالبانو لاسو ته لوېدلې ده. د هندوستان او پاکستان پر پوله د کشمیر په سیمه کې د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نښته کې نه ملکي وګړي وژل شوي او دوه شپېته ټپیان شوي دي. بشپړه خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته اخیستلو لپاره عملیات روان دي. تر دې مخکې د هلمند د ولایتي شورا یو غړي ویلي و چې په موسی کلا ولسوالۍ کې هیڅ ډول عملیات نه دي پیل شوي. د هلمند د والي وایاند عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي اردو سرتیری او افغان پولیس په ګډه دغه عملیات پر مخ وړي. اوس مهال نوي ځواکونه چې له مرکز راغلي له پرون راهیسې د موسی کلا په بېلابېلو سیمو کې په عملیاتو کې برخه اخلي. عمر ځواک همداراز وویل له نړیوالو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه سوې ده، خو هغوی تر اوسه په دې عملیاتو کې برخه نه ده اخیستې. د فاریاب ولایت د شیرینتګاب ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي د استانه بابا سیمه چې د چهارشنبه په ورځ حکومتي ځواکونو نیولې وه، اوس بیرته د طالبانو لاسو ته لوېدلې ده. د شیرینتګاب ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر مشرۍ لاندې حکومتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د استانه بابا په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا اتیا کلي له سخت دریځو تصفیه کړل. دوی په هغه ورځ بیرته سرپل ولایت ته روان شول چې له دې تشې په استفادې سره وسلوالو مخالفینو پر استانه بابا بیرته حمله وروړه او اوس یې دغه سیمه تر کنټرول لاندې ده. په دغو نښتو کې د تلفاتو په اړه راپورونه هم ورکول شوي دي. د افغان حکومتي ځواکونو د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بیرته ترلاسه کړ. وسلوالو طالبانو پرون له کومه مقاومته پرته دا ولسوالۍ پرېښوده. دا پرمختګ په داسې حال کې وسو چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له 2000 سرتیرو سره د سرپل مرکز ته ننوتی. د پخوانی جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف پر کور حمله شوې ده. د شاغلی سیاف د نږدې همکار فهیم کودامنی په وینا نن د 11 بجو شاوخوا د شاغلی سیاف پر کور دوه راکټونه واورېدل. د په وینا په دې کور کې د شاغلی سیاف کورنۍ اوسي. شاغلی کودامنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا خو د ترورستانو کار دی، یا طالب دی یا داعش دی. دغه خلک چې د مجاهدینو په مقابل کې اوس هم ډېر سخت موقف لري عمل کوي.
د د پوینا تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه حمله د کومې وسلوالې ډلې لخوا شوې ده. په تیرو څو ورځو کې هندوستان ته له افغانستانه د پیازو عرضه تر زر ټنه زیاته شوې ده. دغه پیاز هندوستان ته پر مځکه له اتاري وهګه لارې وړل کیږي. د اکنامیک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د پیازو عرضه شاید تر راتلونکو 500 یا 600 ورځو پورې دوام وکړي. د راپور له مخې هندي سوداګرانو ویلي چې د افغان پیازو له راوړلو وروسته به په دغه هیواد کې د پیازو مخ پر زیاتېدو به یې ټیټ شي. د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمره کرکټ لوبغاړو نن د کویت تر 19 کلونو کم عمره لوبغاړو ته په اتو وکټونو ماتې ورکړه. دا لوبه د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې وسوه. لومړی بیټنګ کویت لوبډلې وکړ چې په 50 اوور کې 104 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي یې وسوځېدل. په ځواب کې افغان لوبډلې دې هدف ته په 14 اوور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو ځان ورساوه. اوس یو څو بهرني خبرونه. د هندوستان او پاکستان پر پوله د کشمیر په سیمه کې د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نښته کې نه ملکي وګړي وژل شوي او دوه شپېته ټپیان شوي دي. دواړو لورو پر یو بل تور پورې کړی چې تېره شپه یې په کشمیر سیمه کې په پرکورو ډزې پیل کړې. د پاکستان د پوځ په وینا له هغه وروسته چې هندي پوځیانو سیالکوټ ښار ته نږدې حمله وکړه، شپږ ملکیان یې ووژل شول او 4 ټپیان شول چې پکې 22 ښځې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا UNHCR وایي سږ کال د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو شمېره تر 3 لکه زیاته شوې ده چې غوښتل یې د مدترانه سمندر له لارې اروپا ته واوړي. د یو ان ایچ سی آر په وینا دا شمیره د 2014 کال له 2.9 لک څخه ډیره زیاته ده. تر 2015 زیات کسان سږ کال پر لاره مړه سوي او په دغه شمیره کې هغه 200 نه دي شامل چې ویل کیږي په تیرو 24 ساعتو کې د لیبیا په اوبو کې ډوب سوي دي. د استریا د کورنیو چارو وزارت وایي په هغه لارې کې چې پر لویه لاره پاتې وه د مړو سویو کسانو شمیر د 4 کوچنیانو او تور ښځو په ګډون 1 اویا ته ورسید. دا تر هغه شمیره ډیره زیاته ده چې چارواکو پرون اعلان کړی و. پرون پولیسو د یخي ساتلو یوه لارې پر هغه لویه لاره وموندله چې ویانا له هنګري سره وصل کوي. پولیسو نن دا هم وویل چې په هنګري کې له دې قضیې سره اړوند درې کسان یې نیولي دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پوځي قومندانانو ته حکم وکړ چې ملکیانو ته د بغداد گرین زون ته د ننوتلو او د عراق په نورو ځایو کې په لارو کوڅو کې د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. ملیشو سیاسي ګوندونو او اغېزمنو کسانو په بغداد او نورو ښارونو کې لارې او ځایونه د عادي خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې دي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د امریکا متحده ایالاتونو له چین څخه غوښتي دي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. وړاندې به په دې خبري مجله کې د دې ترڅنګ دا واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د ترکمنستان د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې کومک کوي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یوه کتونکي نظر هم اخیستی.
ترکمنستان کولی شي چې د سولې په پروژه کې دلته هغه خپل سیمه ییز رول ادا کړي.
د جهادي مشر سیاف پر کور ډزې شوي.
یو ولس نیم بجو کې ترورستان استاد سیاف کور باندې راکتی.
په ننګرهار کې به د داعش د هلو ځلو په اړه واوري.
د خلکو سره برخون خراب دی نو خلکو په دې کې نه راکړی دي. هغه منطقه یې یو حایل غوندې کې خلکو
سره. په اروپا کې په یوې لارې کې د لسګونو کډوالو مړي پیدا شوي.
دا خلک مخکې مړه شوي دي او څو ورځې په دې تېرې شوي دي ځکه په لارې کې د دوی تنې چې دي دا یو څه خرابې شوي هم دي.
د خبرونې په ورسوي کې به باورې چې هندي او پاکستاني ځواکونو پر یو بل ډزې کړي او دواړو لوریو ته مرشوب لا وشته. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له چین څخه وغوښتل چې له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرستې زیاتې کړي او د هند پر پله پل کیږي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په دې اړه تاسو ته تفصیل درکوو، خو مخکې تر دې چې دغه راپور راواخلو را بشو د افغانستان د سولې د عالي شورا څرګندونو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا د ترکمنستان د چارواکو له دې ژمنو چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په برخه کې به همکاري وکړي هرکلی وکړ. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل ترکمنستان له پخوا راهیسې د وسلوالو طالبانو په هکله معلومات لري او کولی شي چې د سولې په مذاکراتو کې رول ولوبوي. افغان کارپوهان وایي ترکمنستان په سیمه کې د یوې بېپري هیواد په توګه پاتې شوی او د سولې په مذاکراتو کې د دې هیواد همکاریو ته خوشبیني زیاته ده. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د ترکمنستان د چارواکو له دې سرګندونو وروسته چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د زمینو له برابرولو سره به مرسته وکړي، د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبینه کړې ده. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د مذاکراتو په برخه کې د ترکمنستان ژمنې او هڅې کولی شي چې مثبتې نتیجې ولري.
یقیناً که خیلی خوشبینانه و دوستانه استقبال میکنیم و ایره یک
په یقین سره په خوشبینی او دوستی هر کلی کو. د ترکمنستان د چارواکو څرګندونی د دوستی نشي ګڼو ځکه چې د ترکمنستان او د طالبان ترمنځ یو پخوانی پیژندلګلوي او اړیکی موجود دي. په همدې اساس کېدای شي ترکمنستان د سولې د مذاکراتو د زمینو په برابرولو کې رول ولوبوي.
خاغلی قاسمیار وویل ترکمنستان د طالبانو د حاکمیت په دوران کې یو ځل د سولې د خبرو اترو کوربه و او په دې برخه کې تجربه لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قولی بردی محمدوف د یو دولتي لوړ پوړ پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی و او د افغانستان له جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره یې لیده کاته وکړل. د ترکمنستان جمهور رئیس افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي چې په خپل هیواد کې د سولې د مذاکراتو لپاره زمینې برابرې کړي. کابل ته راغلی د ترکمنستان پلاوی له افغان چارواکو سره د اقتصادي همکاریو ژمنې هم کړې دي. په عین وخت کې افغان کارپوهان ترکمنستان په سیمه کې یو بډای او بې پرې هیواد ګڼي او وایي دا هیواد د ښو اړیکو له مخې چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره یې لري کولی شي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې کارپوهانو له جملې څخه حاجي سید داود آزادي راډیو ته وویل:
ترکمنستان لکه څنګه چې په سیمه کې یو ښه شهرت لري، په نړیواله ټولنه کې هم یو درنښت لري، نو زه فکر کوم چې دغو صفاتو ته یا ځانګړتیاو ته په کتنه ترکمنستان کولی شي چې د سولې په پروژه کې دلته هغه خپل سیمه ییز رول ادا کړي.
ترکمنستان په داسې حال کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د همکارۍ ژمنې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کمرنګه شوي، او دا ځکه چې افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې د افغانستان مخالفین په پاکستان کې دي او په هماغه ځای کې د افغانستان پر ضد د حملو پلانونه جوړوي. بلخوا په دې وروستیو کې د چین هیواد هم له پاکستانه غوښتي چې د افغانستان د سولې له مذاکراتو سره رښتینې مرسته وکړي. خلک په دې نظر دي چې افغان حکومت د سیمې او نړۍ د هیوادونو له ښه نیت څخه ګټه واخلي او هڅې د تیزې کړي چې په هیواد کې سوله ټینګه کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښ نوی پټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له چین څخه وغوښتل چې له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرستې زیاتې کړي او د هند پر پله پل کېږدي. چین هغه هیواد دی چې له نږدې یو کال راهیسې چې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی دی د افغانستان په سیاسي بهیر کې نسبت پخوا ته ډېر لیواله شوی دی او ژمنه یې کړې ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به کومک وکړي. په افغانستان کې د چین د مرستو د زیاتېدو په اړه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د هند رغنده رول وستای او له چین څخه یې وغوښتل چې د جنګ ځپلې افغانستان په پرمختیایي هڅو کې د هند لاره خپله کړي. چین په وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د غیر رسمي خبرو کوربه و او دغه راز یې استازي د جولای په 1مه اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي شارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو په لومړنیو رسمي او مخامخ خبرو کې حضور درلود. د هیواد تر دې وړاندې د لوګر د عینک د مسو کان په شمول په یو شمېر کانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښوولې، خو د سولې او ثبات په برخه کې هڅې نه وي لیدل شوي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل هند په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې رغنده رول لوبولی او موږ د چین په شان له نورو هیوادونو څخه د ورته رول هیله لرو. هند تر اوسه پورې له افغانستان سره د څه باندې $2 میلیارد مرسته کړې او د دغه هیواد د بیا رغونې په چارو کې پراخه ونډه اخیستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی جان کربی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل موږ غواړو چې افغانستان په خپله سیمه کې یو ښه ګاونډی واوسي. دا هیواد ډېر ګاونډیان لري، چین او هند ځینې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه دي. فکر کوم چې امن، باثباته او سوکاله افغانستان په نړیواله ټولنه کې د هر چا په ګټه دی. زموږ پیغام نورو متحدانو ته هم دی چې خوندي، امن او سوکاله افغانستان د سیمې د هیوادونو او ټولې نړۍ لپاره ښه دی. جان کربی وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه امن او باثباته افغانستان غواړي. دا هغه څه دي چې امریکا یې هیله لري او په تیرو 15 کلونو کې د هغه لپاره کار کړی او دا یې هدف دی.
د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پر کور په پغمان کې نن توغندي وشتل شوې دي. زموږ خبریال خان محمد سین د دغه جهادي مشر له نږدې همکار فهیم کودامنی سره مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې د پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې.
په
په یو ولسمین بجو کې ترورستان استاد سیاف کور باندې راکتی حمله وکړل او دوا فایر بیم یک مرمی شارت وکړل استاد کور باندې حمله ته چې د استاد کورنۍ ژوند کې
دا د پغمان په ولسوالۍ کې
او هلته استاد خپل کلی کې ژوند کې عمل ته همالته د کوبکی د سیمه لخوا دوه بیمیک توغندې شارت شوال
دا بریدونه لنږدې فاصله نه فایر شي بیا وک لری نه
تقریبا خای چې 15 کیلومتره فاصله ولري هغه ځای
کدامن شب دا برید بچا کړی ستاسو په نظر
دا خود ترورستانو کار دی یا طالب دی یا داعش دی دغه خلک چې د مجاهدینو په مقابل کې اوس هم ډیر سخت موقف لري عمل کوي د افغانستان حکومت او خلکو په مقابل کې دهشتګری کوي دغه خلک کوي ځکه چې استاد د افغانستان د جهاد او مقاومت د مهمو مشرانو له جملې څخه ده او تر اوسه استاد همیشه د دوی په مقابل کې کلک ولاړ دی په همدې توګه دوی استاد باندې ډیر توتی کوي همیشه
کدامنی سب آیا داسې خوبانی چې استاد تل د طالبانو اعمال د شریعت خلاف ګڼلی او طالبانو د ده د اظهاراتو په غبرګون کې دا کار کړی وي
همدا سیدا ویلم چې ټول تروریستي حلقات د استاد سیاف غوندې مبارز په مقابل کې همیشه توتی کوي تر اوسه معلومه نه ده چې دا د کوم دلیل خوا شوی خو تروریستي دلیل دی ټول او دوی پویږي د استاد د موقف او له موقف نه چې د افغانستان د خلکو په منځ کې ډیر حمایت لري په همدې وجه دوی غواړي چې استاد باندې داسې توتی وکړي
کدامن شب د استاد د وسیدو ځای څومره خوندې دی او حکومت د دې د حفاظت لپاره څومره تدابیر نیولې
متاسفانه استاد هم لکه نور افغانانو په شان پاره کلی کې چې ژوند کوي تدابیر خپل نیولای خو حکومت ډیر توجه نه کوي اکثرا غرونه او تپې چلته دي باید پکې پوسټه پولیسو پوسټه افراز شي چې متاسفانه دولت دونه توجه نه کوي سو هم زاله دی چې تر اوسه داسې حملات استاد کور او دفتر باندې کیږي
کدامن شب د تلفات او زیانونو په حق لم ونول آیا څه زیان اوخته
الحمدلله زانی زیان نه درلود خو مالی حمل ته تخریب شو یو ځایو
کدامن شب ډیره مننه
سلامات
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د راپیدا کېدو او په هغو سیمو کې چې دا ډله واک لري له خلکو سره د سخت چلند راپورونه له څه مودې راهیسې خپرې شي اوس یو شمېر څېړونکي وایي له خلکو سره همدا سخت چلند او ځینې نور عوامل د دې سبب شول چې د داعش په نوم وسلواله ډله ونه توانی شي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ډېر پرمختګ وکړي په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ځواک او فعالیتونو په اړه زموږ همکار له افغان څېړونکي استاد محمد انور سلطانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې چلیدی چې دا ډله د مهال په ختیځو ولایتونو کې څومره پیاوړې ده
هغه داعش چې په منځني ختیځ کې پیدا شوی دی هغه په سلفي عقیده باندې د امریکې د غلط سیاست وجه باندې په دغه حالت کې هغه ولې کوم داعش چې د افغانستان په شرقي ولایتو یعنی خصوصا په ننګرهار کې په اسکمینه او د کینټ ولسوالۍ په صندوق او دغه کې دی په امامن څنګه کې دی یو څه قسمت په نازیان او دا داعش هغه داعش سره کاملا فرق لري او د دې فرق دلیل دا دی چې دا داعش په د پاکستان د پوځي او برخه ده دلته د طالبانو د پاره د فشار د وسیلې په شکل باندې په یو مشخص کوډینات کې ځای کوي چې پاکستان هغه تقریباً چې د مذاکرې دروازه کوي دا که سیاست دی دلته مستقیما هغه داخلي په لحاظ باندې دا خلک هغه شامل لکه دا
سلطانی صاحب داعش یا همدغه ډله چې تاسو یادوئ چې د هغې سره توپیر لري د تاسو په وینا دا غواړي چې منطقه کې خپل حضور پراخه کړي خو تر اوسه پورې چې لیدل کېږي دا په هماغو سیمو پورې محدوده پاتې شوې په کومو ځایو کې چې څو میاشتې مخکې د لومړي ځل دپاره دا ډلې راپورته شوې د تاسو فکر باندې په دغه سیمو کې د دې په وړاندې د داعش د پراختیا په وړاندې یا د دغه نوې وسلوالې ډلې د پراختیا په وړاندې خنډونه څه شی دي
او افراطی وچ بیدینه په دغه د اقتصاد عمل او برخورد کې ول سره وکړه خلک په ځمکه کې لاندې بمونی باندې کېنه ول ولستان که د ولست خزو ماشومان ته مختلف رنګونه غوړل کېږي چې په کور کې افغانستان مشرف خلق دی دریم دلیل دغه دی او دریم دلیل دغه دی چې دلته د افغانستان د کلتور او فرهنګ سره مکمل آشنا دی یو نابلل ملمه د وطن ته راغلی دی د ولس سره د خپل دغه عیني بحث په خپل باندې راغلی
وسلوالو طالبانو سره هم وخت په وخت د جګړو ریپورټونه خبريږي. فکر کوي چې دی وسلوالو طالبانو جګړې یا د وسلوالو طالبانو لخوا چې په منطقه کې فعال دي فشار به هم د دې سبب شوی چې دا ډلې محدود ساتلې تر اوسه پورې محدود سیمو پورې.
دلته یو جنگ وشو د طالبانو د دغه په حساب شیرزادو نه د خوګیانو نه د اشارات نه د پچیراګان نه د په لختر شکل را دي د بالا د ګوري منطقه کې سره جګړه وشله. هغه جګړه کې د کسان حکومت بمبار وکړي او طالبان حکومت تیارو باندې دغه شمله شلو او یو دولس نفره داعش والا دغه مقاومت د طالبانو هم د دې باعث دی چې
سلطانی صاحب تاسو د دې د خشن او سخت برخورد او چلن یادونه کوي چې له خلکو سره یې کوي د خلکو د سیمې د خلکو تاسو خو په سیمه کې اتمن مو د خلکو سره هم خبرې کړې دي چې په د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې اوسېږي د هغوی عکس العمل سره هغوی څه وایي چې تر د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې استوګنه څه خلک
لکه مامن دا چین کې لکه د دې بالا په اوګس کې او یا د نازیانو په قسمت کې دغه تک داخل کوسي کې داخل کړي او د برخورد نه څه مشکل ځان سره یو څه لاته او اضافه کړه ځان سره بندې کړي دي باقي باندې راکړل جواب تا په شیخ مصری کې پراته دي په دې فارم کې چې سبا په نو باندې د خلکو سره برخورد خراب دی نو خلکو باندې کې نه راکړل شي هغه منطقه یې دی
انور سلطانی په ننګرهار کې د داعش د فعالیتونو په اړه نظر ورکاوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوتریش کې په یوې لارې کې د غیر قانوني کډوالو په لسګونو مړي موندل شوي دي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر نن په دې اړه په ویانا کې وی خبري غونډې ته خبري وکړې. د غونډې ته د مدني ټولنې افغان استازی زاکر برمیال هم ورغلی. شیبه مخکې مې له هغه څخه د دې غونډې پوښتنه وکړه.
نن د اوتریش د کورنیو چارو وزیر همدارنګه د پولیسو لوړپورو چارواکو او څارنوالانو او د مدني ټولنو استازو همدارنګه د خیریه ټولنو استازو چې دا ټول راغونډو او دغه بدې پېښې په اړه باندې ټول په تشویش کې وو او نه پوهېدل چې څومره مړي دي او څومره ژوندي پکې دي. البته له بده مرغه په دې پېښه کې ټول یو اویا تنه مړي دي چې له دې جملې نه یې 950 نارینه دي، اته مېرمنې دي، څلور کوچنیان دي چې یو پکې یو نیم کلن انجلۍ هم وه چې په غالب ګمان باندې دوی وایي چې دا ټول د سوریا کډوال دي او د افریقایي هیوادونو سره تړاو لري.
تاسو ویل چې د اوتریش د کورنیو چارو وزیر په دې اړه هم معلومات ورکول چې څو کسان پکې ژوند دي، آیا په دوی کې کوم ژوند دي کډوال هم پیدا شوی دي؟
نه، به شنه له بده مرګ نه ځکه چې دوی وسوي د خلک په کې مړه شوی دي او څو ورځې په دې تیر شوی دي ځکه په لارې کې دوی جسدونه د کم تنی چې دي دا یو څه خراب شوی هم دي له بده مرګ، مګر دوی ټول هغه امکانات او لارې چارې بیرته کورنۍ یو ته پام دی اړه باندې دلته د عامه پوهاوي لپاره ټلیفون شمیرې او دا شانې خوارې کړي دي چې هر اړخیز معلومات خلکو ته وړاندې کړي.
دغه لارې سه له هنګری د استریا په خوروانه او په استریا کې 13 ورځې پیدا شوه. وروسته د هنګری پولیسو وویل چې یو شمیر قاچاقړون کې نیولې دي چې انسانان قاچاقوي اروپا ته او په دوی کې یو افغان هم شته. په دې مړیو کې څرنګه افغانان پیژندل شوي دي چې په دغو مړیو کې کوم افغانان هم شته؟
نو تصدیق ونه شو. په دې اړه باندې موږ پوښتنه هم وکړله او یو نمرې به هم پرې فکر وروسته چیرته معلومات وشي او موږ ته په دې اړه باندې دقیق موږ د ډی ان ای او یا نورو لارو نه معلومات وکړو، موږ به تاسو ته خبرو خبر درکړو. خو په داسې شبو کې د افغانانو څه ونه ویل. دغه خلک وایي چې دا څوک نیولې د دوی د خارجه وزیر او سرنوالانو نه دا پوښتنه وشوي دوی وویل چې څومره زر امکانات لري موږ به نور وړاندې معلومات هم ورکړو. درې کسان نیول شوي دي په دې تړاو باندې چې یو یې د هنګري دی او دوه د بلغاري دي چې دې کې د لارې چلوونکي هم شامل دي.
البته تاسو درې نورو ته اشاره وکړه او د هنګري پولیسو د یو افغان د نیولو خبر هم ورکړی دی، خو له لوی سره دغه پیښې په اتریش کې د افغانانو په روحیاتو څه تاثیر کړی دی او دوی له حکومت څخه غوښتنې کړې دي؟ ځینې افغانان خو هلته په استریا کې اوسي او تر اوسه پورې اسناد نه دي موندل شوي.
دا پوښتنې دلته هم مطرح شولې چې دلته په شمېشتو افغانانو باندې ډېر بد وضعیت دی، ډېر زیات همدغسې د سوریا د نورې نړۍ چې بیخي د دغه نه وتی دي، د کنټرول نه دوی ځایونه نه لري، البته خواړه ورته تا نه لري، هغه ډېر مشکل سره خو دلته ځینې مرستندویه ټولنې چې دا ټول منډه وهي ورسره. البته مخنیوي لپاره دوی کوم لارې چارې دستي دوی هغه زاړه دغه هم ټول ودرول، یوازې دا خلک چې څنګه په زیرایي کې او څنګه ځای په ځای کې او هغه ولیا کومکونه ورته ورسي.
ذکر برمیال مننه.
له تاسو هم
ازادي خبری مجله اوري.
د هندو پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ پر ګډه پوله او د لانجمن کشمیر پولې په اوږدو کې نښتې شوې چې دواړو غاړو ته مرشوب لاړولې ده. پاکستان وایي چې هندي ځواکونو لومړی د پاکستان پر خوا پر ملکي وګړو ډسې کړي چې په نتیجه کې شپږ تنه وژلي او شپږ څلوېښت نورې ټپیان کړي دي، خو له بلې خوا بیا هند وایي چې لومړی ډزې پاکستاني ځواکونو کړي دي چې په نتیجه کې درې کسان مړه شوي دي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتونو د دواړو هیوادونو ترمنځ په تازه نښتو اندېښنه ښولې او دواړه یې مذاکراتو ته هڅولي دي. په دې اړه نور تفصیل پاکستان د ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان او هند سرحدي ځواکونو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډه پوله او د لانجمن کشمیر د پولې په اوږدو کې یو ځل بیا پر یو بل ډزې کړي چې په نتیجه کې په دواړو خواوو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د جمعې پر ورځ په خبر کړي بیان کې ویلي چې د هند سرحدي ځواکونو پر ګډه پوله د سیالکوټ په چاروانو سیمه کې پر کلاو بانډو د سپکو درنو وسلو پرله پسې ډزې کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه او شپږ څلوېښت نور ټپیان شوي دي. بیان کاږي چې د هندي ځواکونو د ناتار ډزو له امله په دغه سیمه کې تر ټولو زیات زیان د سجیدګڑھ، کندنپور او د مالا کلو ته رسېدلی او همداراز د دغو بریدونو په نتیجه کې په ټپي شویو ملکي وګړو کې دوویشت ښځې هم شاملې دي. که څه هم د پاکستان پوسټ پر ګډه پوله د نښتې په اړه پر هندي ځواکونو اچولې، خو له بلې خوا بیا هندي رسنۍ وایي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو د کشمیر په لنجمنې سیمه کې پر هندي ځواکونو او ملکي وګړو ډزې کړي چې په نتیجه کې درې ملکي کسان مړه او شپاړس نور ټپیان شوي دي. په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله نښتې زیاتې شوې چې په ترڅ کې په تیره یو میاشت کې په دواړو هیوادونو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستي کړکېج یو ځل بیا اندېښنه ښودلې او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې خپلې شخړې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وان جان کیربی د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله د وروستیو نښتو په اړه په واشنگټن کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل
دی وایي که څه هم په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ کړکېچ زیات شوی، خو موږ غواړو دواړه هیوادونه دي په ګډه د دغو شخړو د هواري لپاره له نتیجه ورکوونکو مذاکراتو کار واخلي. موږ پوهیږو چې دواړه هیوادونه له پخوا راهیسې شخړې لري، خو دوی د خپلې ټولې ستونزې د مذاکراتو میز ته راوړي، همکاري دې وکړي او د تلپاتې حل لپاره دې نتیجه ورکوونکي خبرې وکړي. په 2014 میلادي کال په هند کې د نریندرا مودي په مشرۍ د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې او هند تېر کال له پاکستان سره په لوړه کچه خبرې وروسته لاغې لغوه کړې چې اسلام آباد د کشمیر د بیلتون غوښتونکو له مشرانو سره کتلي و. خو څه موده مخکې د دواړو هیوادونو صدر اعظم د روس په وفاق ښار کې د لیدنې پر مهال د مذاکراتو د ځنډیدلې لړۍ په بیرته پیلولو سلا شول او ټاکل شوی وه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران به د روانې میاشت په درویشتمه نیټه د لانجمن کشمیر د پولې په اوږدو کې د راپورته شویو ستونزو او په دوه اړخیزو اړیکو کې د کړکېچ د کمولو په هدف غونډه جوړه کړي. خو د دواړو هیوادونو د جګپړو چارواکو ترمنځ دغه غونډه هم هغه وخت لغوه شوه چې پاکستان غوښتل د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره وګوري، خو هند د دې اجازه ورنه کړه، بلکې د مذاکراتو لپاره شرطونه وړاندې کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس هلمند په لهلمند لیکي په نادلي ولسوالي کې پوره امنیت دی، خلک ډیر خوشاله دي. نیاز محمد لیکي په موساکلا ولسوالي کې طالبان دي او د ولسوالي نیولې ده. کمال الدین بیا لیکي درې ورځې وشوې چې موساکلا طالبانو نیولې ده. شاولی شاکر لیکي په هلمند کې د زده کړو بهیر ډیر کمزور دی. عبدالرحمن له ورزګان لیکلي دي طالبان سوله نه غواړي، که چیرته دوی سوله غوښتي نو جګړو ته به یې زور نه ورکوه. دا ازادي راډیو دا خبری مجله هم دومره وا سرته ورسېده. بل خبری مجله لرو. فرشته نگاه دا خبری مجله وړاندې کوي. استودیو ته بخیر راغله.
تشکر احمد شی بر سلام. شام بخیر و خسته نباشید. شام شما کمیل از صدای ما از رادیو آزادی میشنوید. هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان مجله خبری میشنوید که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از چین میخواهد تا برای صلح و ثبات در افغانستان همکاری کند. از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان میگوید تلاش ترکمنستان برای تامین صلح و ثبات در افغانستان خالی از مفاد نیست. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکار مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. عملیات بازپسگیری ولسوالی موساقلای هلمند ادامه دارد. شمار تلفات درگیری سرحدی بین هند و پاکستان در منطقه کشمیر به 9 کشته رسیده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد میگوید در جریان امسال 300 هزار مهاجر غیر قانونی از راه مدیترانه وارد اروپا شدند. تفصیل اخبار. مقامات ولایت هلمند میگویند عملیات برای بازپسگیری ولسوالی موساقله جریان دارد. قبل از این یک عضو شورای ولایتی هلمند گفته بود که هیچ گونه عملیات در ولسوالی موساقله برای انداخته نشده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای اردو و پلیس افغان مشترکاً این عملیات را به پیش میبرند.
این قوای تازه نفس که از مرکز ویروس و بال اقدامات خدا داره به صفحات و اشتاری مستقلت میکنه و هم صفحاتی که کمیشنی شده بود فیدن سر عملیات مخصوص هست و در حال افسازی از صفحات.
عمر زواک در ادامه صحبت خود گفت از نیروهای خارجی کمک درخواست شده، اما آنها تا هنوز در این عملیات سهم نگرفتند. طالبان منطقه آستانه بابای ولسوالی شیرین تگاب فاریاب را دوباره تصرف کردند که در نتیجه آن 25 تن از نیروهای محلی کشته شدند. 80 قریه در منطقه آستانه بابای شیرین تگاب روز چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی به سازماندهی جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور تصفیه شده و بعد از آن که او به ولایت سرپل رفت، افراد مسلح مخالف این منطقه را دوباره تصرف کردند. مقامات ولسوالی های شیرین تگاب و خواجه سبز خوش فاریاب میگویند در این درگیری ها به نیروهای مردمی تحت فرمانده فیاض خان تلفات وارد شده است. منزل یکی از رهبران جهادی در ولسوالی پغمان مورد حمله راکتی قرار گرفته است. فهیم کدامنی، یکی از نزدیکان عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی افغان، در صحبت با رادیو زدی گفت در نتیجه این حمله با آقای سیاف و خانواده‌اش آسیب نرسیده است. قبل از این آقای سیاف چند بار مورد سوء قصد قرار گرفته، اما از همه این حملات جان به سلامت برده است. اخیراً صادرات پیاز افغانستان به هندوستان افزایش یافته است. پیاز افغانستان از طریق بندر عطاری واگه به هندوستان صادر می شود. بر اساس گزارش اکونومیک تایمز هند قرار است صادرات پیاز از افغانستان از 15 الی 20 روز آینده دوام کند. تاجران هندی گفتند که با ورود پیاز از افغانستان قیمت آن در هند رو به کاهش نهاده است. و بازیکنان کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز تیم کرکت کویت را با 8 ویکت شکست داد. این مسابقه در شهر کوالالامپور مالیزیا برگزار شده بود. نخست بازیکنان تیم کرکت کویت بیتنگ را آغاز کردند که در 50 اوور 104 رن یادداشت ساخته و همه بازیکنان آن از بازی خارج شدند. اما در مقابل تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در 16 اوور با خارج شدن دو بازیکنان هدف را تکمیل کردند. محافظان سرحدی این و پاکستان در سرحد تقسیم شده کشمیر به تبادله آتش پرداختند که در نتیجه آن 9 غیر نظامی کشته و 62 تن دیگر زخمی شدند. هر دو کشور یک دیگر را به تیراندازی و فیر توپخانه متهم کرده که از نیمه شب گذشته در منطقه مورد نزاع دو کشور رخ داده است. اردوی پاکستان میگوید در اثر حملات نیروهای هندی در شهر سیالکوت 6 ملکی کشته و 46 تن دیگر شامل 22 زن زخمی شدند. تنش‌ها بین دو کشور بعد از آن اوج گرفته که گفتگو بین مشاورین امنیت ملی دو کشور اوایل این هفته با دنبال مناقشه روی آجندای مجلس انجام نشد. پلیس انگری دو بلغاریایی و یک افغان را در ارتباط به لاری رها شده در مسیر شهرها در اتریش دستگیر کرده است. پلیس در این لاری 71 جسد مهاجران غیر قانونی به شمول زنان و کودکان را پیدا کرده است. پلیس انگری این مطلب را در یک خبرنامه بیان کرده که امروز در صفحه رسمی اینترنتی به نشر رسیده است. اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران میگوید شمار مهاجران غیر قانونی و پناهجویانی که امسال بحیره مدیترانه را عبور کرده و خود را به اروپا رساندند به 300 هزار نفر میرسند. این رقم بالاتر از 219 هزار مهاجری است که در جریان سال 2014 میلادی و کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. با گفته اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این جریان 2500 نفر در راه رسیدن به اروپا از طریق مدیترانه جان دادند که این رقم خارج از 200 تنی هستند که در 24 ساعت گذشته در سواحل لیبیا غرق شدند. و وزارت عدلیه تاجیکستان فعالیت حزب رستاخیز را ممنوع اعلان کرده و وزارت عدلیه به این یگانه حزب ثبت شده اسلامی 10 روز وقت داده تا فعالیت خود را متوقف سازد. این مطلب یک روز بعد از آن اعلان می شود که رهبران حزب رستاخیز تاجیکستان در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفتند با وجود مشکلاتی که از سوی مقامات این کشور بر آنها وضع شده، این حزب به فعالیت های سیاسی خود ادامه می دهد. پایان اخبار.
شش سی و شش شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از چین می‌خواهد تا برای صلح و ثبات در افغانستان همکاری کند. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید تلاش ترکمنستان برای تأمین صلح در افغانستان خالی از مفاد نیست.
چون یک ارتباط قبلا با رهبری طالبا وجود داشته با ترکمنستان، اما ارتباط ها می‌تواند ترکمنستان به خاطر آوردن صلح و ثبات.
داعش با وصف تلاش برای گسترش حضورش در شرق افغانستان با موانع مواجه شده است. تفاوت اصلی میان گروه داعش در شرق میانه و جنگجویان وابسته به این گروه در شرق افغانستان چیست؟
با داعشی که در منطقه شرقی افغانستان وجود داره، این داعش با داعش او فرق داره. این داعش شخصی از عیسی نظامی افواج پاکستان است.
یک تحلیلگر افغان بود. حساب‌های گوگل و جیمیل فعالان ایران مورد حمله اکرها قرار گرفت. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره. فرشته نگاست و همکارم آصف حبیبی در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام و شام بخیر میگه. وزارت خارجه آمریکا از چین میخواهد تا برای صلح و ثبات افغانستان همکاری بیشتر کند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از نقش هند برای باثبات سازی افغانستان ستایش کرد و افزود که کشورش میخواهد تمامی منطقه به خصوص چین برای برقراری امنیت و ثبات در افغانستان تلاش کند. جوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه آمریکا از نقش سازنده هند در افغانستان ستایش کرده و از چین خواسته است تا راه هند را در افغانستان جنگ زده دنبال کند. چین در این اواخر میزبان گفتگوهای غیر رسمی طالبان حکومت افغانستان بود و نماینده این کشور در نخستین مذاکرات میان هیئت حکومت افغانستان و نماینده های طالبان حضور داشت. همچنان چین در بخش سرمایه گذاری در افغانستان فعالیت داشته و برای سرمایه گذاری در معدن مس عینک لوگر تعهد کرده است، اما تا حالا در بخش صلح و ثبات کدام تلاش از سوی آن کشور در افغانستان صورت نگرفته است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز پنجشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت هند در افغانستان نقش سازنده‌ای در چندین سال گذشته داشته است. به گفته او ایالات متحده انتظار دارد که چین هم نقش مشابه این کشور را در افغانستان ایفا کند. هند تا حالا با افغانستان حدود 2 میلیارد دلار کمک کرده و در بخش‌های بازسازی این کشور نقش داشته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید کشورش می‌خواهد که افغانستان در منطقه یک همسایه خوب باشد، زیرا همسایه‌های یاد دارد و در این حال چین و هند همسایه و همکاران منطقه‌ای هستند. به باور وی افغانستان باثبات، امن و آرام در جامعه جهانی به نفع همه است. جان کربی میگوید پیام آمریکا برای متحدینش این است که افغانستان آرام و باثبات برای تمامی کشورهای منطقه و جهان خوب است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان می‌افزاید ایالات متحده خان افغانستان دارای امنیت و ثبات است و امین را انتظار آمریکا دانست و گفت که کشورش در 15 سال گذشته به همین منظور کار کرده و هدفش امنیت و ثبات افغانستان است. کربی همچنان از نیروهای امنیتی افغان ستایش کرد و گفت که آنها به خوبی امنیت کشورشان را حفظ کرده می توانند.
شنیدید که وزارت خارجه آمریکا از چین می‌خواهد تا برای صلح و ثبات افغانستان همکاری بیشتر کند. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که تلاش ترکمنستان برای تأمین صلح در افغانستان خالی از مفاد نیست. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت با در نظر داشته ارتباط قبلی که میان ترکمنستان و طالبان وجود دارد، این کشور میتواند نقش موثری را در آوردن صلح و ثبات در افغانستان بازی کند. در این حال کارشناسان افغان نیز ترکمنستان را در منطقه کشور بی‌طرف خوانده و بر همکاری این کشور در زمینه تأمین صلح در افغانستان خوشبین هستند. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد.
پس از ابراز آمادگی مقامات ترکمنستان برای فراهم ساختن شرایط برای انجام مذاکرات صلح افغانستان در آن کشور، شورای عالی صلح از این آمادگی ترکمنستان ابراز خوشبینی کرده و آن را صادقانه می‌داند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش های ترکمنستان برای تامین صلح و ثبات در افغانستان خالی از مفاد نیست.
یقیناً که خیلی خوشبینانه و دوستانه استقبال می‌کنیم و این یک مظهر دوستی خوب دانیم، چون یک شناخت یا به اصطلاح ارتباط قبلا با رهبری طالبا وجود داشته با ترکمنستان، اما ارتباط ها میتونه از او استفاده شود. مؤثریت داره تلاش های ترکمنستان به خاطر آوردن صلح و ثبات.
آقای قاسمیار میگوید ترکمنستان در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان نیز یک بار گفتگوهای صلح را میزبانی کرده و تجربه قبلی را از این کار دارد. این اظهارات یک روز پس از آن صورت میگیرد که روز پنجشنبه رئیس جمهور ترکمنستان در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شده و با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان ملاقات کرد. قربان قلی بردی محمدوف در ملاقات با مقامات افغان اطمینان داد که کشورش برای تامین صلح و ثبات در افغانستان همکار بوده و تلاش میکند تا شرایط را برای انجام مذاکرات صلح در آن کشور فراهم سازد. در این حال کارشناسان افغان نیز ترکمنستان را در منطقه کشور بی‌طرف و سرعتمند خوانده، میگویند این کشور با توجه به روابط خوبی که با کشورهای منطقه و جهان دارد میتواند نقش موثری را در آوردن صلح افغانستان داشته باشد. حاجی سید داود یکی از این کارشناسان افغان در صحبت با رادیو آزادی نظرش را این گونه مطرح کرد.
دولت ترکمنستان هم امرای طالبها روابطی هسته نداره، هم امرای پاکستان داره، هم امرای افغانستان داره و هم به سطح جهان یک دولتی بدنام نیست. دیگه اینی پیشینه را که ما مد نظر میگیریم، دولت ترکمنستان میتونه که در صلح و آشتی نقش خود ایفا کنه.
مقامات ترکمنستان در کنار همکاری همجانبه در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان تعهد کرده است که در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز افغانستان را کمک و همکاری میکند. این کشور در حالی از ادامه همکاریش در جهت تامین صلح و ثبات در افغانستان اطمینان داده است که گفته میشود روابط میان افغانستان و پاکستان به تیرگی گرایده است. اما سوی دیگر اخیراً چین نیز گفته است که خواهان یک افغانستان باثبات بوده و در این زمینه از پاکستان خواسته است تا در راستای آوردن صلح با این کشور همکاری صادقانه نماید. باورها در افغانستان بر این است که حکومت افغانستان از فرصت‌های پیش آمده و تلاش کشورهای منطقه استفاده لازم کرده و کوشش نماید تا از راه مختلف صلح را در کشور تامین نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گروه داعش با وصف تلاش برای گسترش حضورش در شرق افغانستان با موانع مواجه است. خبرگزاری فرانس پرس از سه مانع اصلی سخن گفته که جزئیاتش را از مصطفی صدیقی می‌شنویم.
گروه دولت اسلامی طرح‌های بلند پروازانه برای افغانستان دارد، اما مقاومت طالبان، حملات تیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا و جامعه‌ای که کمتر دچار فرقه‌گرایی است این گروه افراطی را هنوز نگذاشته که در افغانستان نیز مثل سوریه و عراق به موفقیت دست یابد. بر اساس گزارش فرانس پرس، گروه دولت اسلامی یا داعش که مناطق زیاده از سوریه و عراق را تحت کنترل خود دارد، از ماها تلاش کرده تا خود را در مناطق از شرق افغانستان مستقر سازد. بر اساس این گزارش، این گروه توانسته جنگجویانی که از صف طالبان جدا شدند را استخدام کند، اما کشته شدن فرماندهان ارشد این گروه در حمله های تیاره های بی پیلوت امریکا و بیرحمی های آشکارش در محل از پیشرفت و پیشروی این گروه در افغانستان جلوگیری کرده. زد و خوردهای مکرر و درگیری با شورشیان طالبان نیز سد راه گروه داعش شده است. فرانس پرس به نقل از جنرال مارتین دمسی لوید رستیز اردوی امریکا گزارش داده که داعش در عراق و سوریه در مرحله 6 یا 7 قرار دارد و در لیبیا در مرحله 3 یا 4، اما در افغانستان این گروه در مرحله 1 یا 2 قرار دارد. شمار از مقام‌های آمریکایی دیگر هم گفتند که گروه داعش در افغانستان در مرحله سربازگیری است، اما هنوز وارد عمل نشده است. اما به اساس گزارش آنان گفتند که داعش می تواند به یک خطر بزرگ مبدل شود.
شنیدید که گروه داعش با وصف تلاش برای گسترش حضورش در شرق افغانستان با موانعی مواجه است. مقامات طالبان، عملات طیاره های بی پیلوت و خیزش های مردمی سه مانع عمده بر سر راه گروه داعش در شرق افغانستان است. اما برخی از آگاهان به این باورند که داعش که در شرق میانه است با داعشی که در شرق افغانستان است تفاوت دارد. تفاوت اصلی میان گروه داعش در شرق میانه و جنگجویان وابسته به این گروه در شرق افغانستان چیست؟ این پرسش را مصطفی صدیقی همکارم در یک گفتگوی تلفنی از محمد انور سلطانی، یک تحلیلگر افغان در ننگرهار، پرسیده.
گروه اسلامی که به نام دولت اسلامی عراق و شام هستند در شرق میانه و او به نظر سلطی و به نظر وحادت منطقه عرض اندام کرده، البته با یک شکل افراطیش و داعشی که در منطقه شرقی افغانستان در ولسوالی دیبالا در منطقه اوغب و در ولسوالی آسین در منطقه صندوق و مامند و یک قسمت از نازیان سلوار و منطقه کوه خودید داره، این داعش با داعش او فرق داره. بخاطر چی فرق داره؟ که این داعش بخشی از انسه نظامی افواج پاکستان هستن، بخاطر وسیله فشار بالای طالبا، بخاطر که اینا با امید مذاکره بشینه و یا طالبایی که از کلسه پاکستان عیسه پاکستان بیرون آمده اینا را در حلقون خود جای داده.
استاد، موانعی که بر سر راه گروه داعش وجود داره در شرق افغانستان کدام است و چه چیزهای مانع گسترش حضور این گروه در شرق افغانستان شده؟
معنیش سه کتگوری است. یک کتگوری مردم ننگرهار و مشرقی و مردم افغانستان از خاطر حساسیت مذهبی به اونا علاقه‌مندی نمی‌گیرند. دوم، مقاومت طالبا در ننگرهار در مقابل او طبقه بسیار شدید و جدی هستند، اینا روی نمی‌گیرند. دو، اینا به خاطر یک هدف به وسیله فشار است که منطقه بالا در منطقه یقین نازم و سپورت اینا کار میکنند با یک سیاست بسیار خشن افراطی و وحشت. این خاطر این امی عوامل هستند که اینا را به اصطلاح محاصره ساخته.
شما از روش خشن گروه داعش در مناطق از ننگرهار و کنر گفتین استاد سلطانی. چند وقت پیشتر یک ویدیوی هم نشر شد و نشان داد که 10 تن با بم منفجر ساخته شدند در یک منطقه گفته شد بخش از ننگرهار است. با وصف این اعمال خشونت آمیز، سوال این است که چگونه این گروه سربازگیری میکنه و چگونه جلب و جذب میکنه افراد را به صفوفش؟
سربازگیری طالبایی که به اصطلاح از پاکستان ناراض هستند به عدرت شورای طبیعتا یا به عدرت پدایا بخش انشاب کرده، این که مردم خاطر که جای دیگر نه در افغانستان داره و نه در پاکستان داره، این با این عدرت
مراجعه میکنه.
عکس العمل مردم محل در برابر گروه داعش در مناطق از ننگرهار از چی قرار است استاد؟
ما میگیم که در ننگرهار از سیاست بسیار خشن داعش در ننگرهار ما پیش در مقابل مردم ننگرهار بسیار چی که عملی ساختن و اون چند چند مردم بالای بسیار انهای زیر زمین شاندن یا بسیار بالای مردم پشار آوردن که اگر شما به اینجا زندگی می کنید باید کسی که در خانه ایشان زنای بیواز برقی شیار بالا کنه که زنای جوان برقی سفید بالا کنه که زنای بسیار بیشوهر برقی سفید بالا کنه. این رویش رویش اسلامی نه رویش اسلامی زرمی خاطر مردم در مقابلش
انور سلطانی تحلیلگر افغان در ننگرهار بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبرها، گزارشها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. مقام های محلی ولسوالی شیرین تگا به ولایت فاریاب میگویند منطقه آستانه بابا که روز چهارشنبه به تصرف نیروهای دولتی در آمده بود عصر دیروز دوباره به دست طالبان افتاده است. ولسوال شیرین تگاب در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرده و گفته است که پس از رفتن جنرال دوستم از فاریاب مخالفین مسلح دولت بالای منطقه آستانه بابا حمله کرده و کنترل آن را به دست گرفتند. همکارم رحمت الله ریحا از فاریاب گزارش دارد.
منطقه آستانه بابا در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب طی چهار روز اخیر باز هم شاهد درگیری‌های خونینی بوده است. به گفته مقام‌های محلی ولسوالی شیرین تگاب و خواجه‌سبزپوش، ضمن آن که آستانه بابا عصر دیروز سقوط نموده، تلفات زیادی هم به نیروهای مردمی تحت فرماندهی فیاض خان وارد شده است. محمد اکبر بشاش، قمندان امنیه ولسوالی خواجه‌سبزپوش، در خصوص تلفات این رویداد به رادیو آزادی چنین گفت: آقای بشاش میگوید این نیروها که مربوط به خیزش های مردمی بودند میخواستند به کمک سایر نیروهای مردمی در ساحه شوربازار بروند که در عرض راه با کمین طالبان مسلح مواجه شدند. به گفته قمندان امنیه ولسوالی خواجه‌سبزپوش فاریاب، این کمین توسط افراد قاری اسحاق ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی خواجه‌سبزپوش صورت گرفته است. از سوی هم سید لقمان گهریک سرپرست ولسوالی شیرین تگاب با تایید سقوط منطقه آستانه بابا گفت: همچنان آقای گهریک در مورد راه اندازی عملیات به منظور آزادسازی آستانه بابا افسود:
که
ولسوالی های خواجه سبزپوش و شیرین‌تگاب در کنار هم قرار داشته و سوی دیگر این ولسوالی ها در مسیر شاهراه حلقوی موقعیت دارند و منطقه آستانه بابا در ولسوالی شیرین‌تگاب از جمله مناطق استراتژیک می باشد که این منطقه طی یک ماه اخیر چندین بار دست به دست نیروهای دولتی و مخالفین مسلح شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نهاد زیر نام کارزار اروپایی حقوق بشر برای مردم افغانستان میگوید پست‌های مهم دولتی به اساس قوم و شناخت‌های شخصی برای افراد توزیع شده است. مسئولان این نهاد امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند این مسئله سبب افزایش مشکلات در کشور شده و تأکید کردند که برای افراد شایسته باید در حکومت سهم داده شود. اما حکومت افغانستان این ادعا را به اساس خوانده و میگوید که تمام مقرری ها به اساس شایستگی صورت گرفته است. جاوید اسنزاده گزارش می دهد.
نهاد کارزار اروپایی حقوق بشر برای مردم افغانستان افزایش ناامنی، سطح بیکاری، عدم توجه حکومت به کارخانه های تولیدی و افزایش مهاجرت ها را از مشکلات عمده در افغانستان می خواند. نورالحق نسیمی رئیس این نهاد روز جمعه در یک نشست خبری در کابل انتقاد کرد که در حکومت وحدت ملی تعیین افراد به اساس لیاقت و شایستگی صورت نگرفته و این مسئله سبب ایجاد مشکلات در کشور شده است.
ما شاهد هستیم در حکومت افغانستان در سطح رهبری و در سطح ولایات پست های مهم دولتی به اساس شناخت های قومی و سمتی و تنظیمی است، نه به اساس شایسته سالاری.
با گفته آقای نسیمی این نهاد مدنی که مرکز آن در شهر لندن می باشد به هدف دفاع از حقوق مردم افغانستان در سطح ملی و بین الملل ایجاد شده است. مسئولان این نهاد میگویند آنان به خاطر مشوره دهی به مردم مراکزی را در کابل و پلخمری ایجاد کرده و فعالیت های مدنیشان را برای بهبود زندگی مردم ادامه می دهند. این نهاد تاکید دارد که پس از ارزیابی مشکلات در افغانستان پیشنهاداتشان را به تاریخ 19 اکتبر در جلسه پارلمان بریتانیا ارائه کرده و تلاش میکنند تا شایسته سالاری در کشور تامین گردد. این انتقادات در حال صورت میگیرد که رهبران حکومت وحدت ملی پیش از این تاکید کرده بودند که با فساد مبارزه کرده و افراد را به اساس لیاقت و شایستگی در پست‌های حکومتی تعیین میکنند.
یک نهاد تحقیقاتی میگوید اکرهایی که حکومت ایران از آنها حمایت میکند حساب‌های گوگل فعالان و ایرانی‌های تبعید شده را مورد حمله قرار دادند. آرش مایون و جزئیات بیشتر در مورد.
بر اساس گزارش گروه تحقیقاتی پوهنتون تورنتو در کانادا که به تاریخ 27 اگست نشر شد، هکرها با استفاده از پیام‌ها و برنامه‌های هک کننده و از طریق تلفن‌های موبایل تلاش کردند که با عبور از سیستم امنیتی اینترنتی حساب‌های گوگل و جیمیل فعالان و ایرانی‌های تبعید شده را مورد حمله قرار دهند. تصور می شود هکرهایی که حکومت ایران از آنها حمایت می کند در عقب این حمله اینترنتی قرار دارند. امید معماریان، یک خبرنگار مهاجر ایرانی که در نیویورک زندگی می کند، می گوید هکرها در ماه جون از طریق پیام های گوگل چت، تلفن و ایمیل با وی تماس گرفته، از وی خواستند تا رمز ورودی حساب های گوگلش را تبدیل کند. امید معماریان میگوید وی فهمید که در عقب این تماس‌های مکرر هکرها قرار دارند و از دادن اطلاعات شخصیش به آنها خودداری کرد. به گفته امید معماریان جای تردید وجود ندارد که این حرکت از جانب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام می‌شود که با مطبوعات آزاد مخالفت جدی دارند. جیلیان یورک مسئول آزادی بین المللی بیان در نهاد الکترونیک فرانتیر فاوندیشن که در آلمان مستقر است و در مورد خطرات وبلاگ نویسی در ایران نوشته های دارد نیز مورد حمله این هکرها قرار گرفته است. جیلیان یورک میگوید که در اوایل ماه جاری یک مرد که خودش را خبرنگار معرفی کرد به وی تلفن نموده خواستار مصاحبه با وی شد. به گفته جیلیان یورک از صدای او معلوم میشد که شاید آلمانی باشد و از طریق ایمیل برایش ضمیمه ای را فرستاد که حاوی پروگرام هک کننده حساب‌های اینترنتی بود. جیلیان یورک میگوید آن مرد 34 بار دیگر با وی تلفن کرد تا اطلاعات محرم وی را به دست آورد. جیلیان یورک بعداً با نهاد تحقیقاتی سیتیزن لب تماس گرفت که بالای گزارش حمله هکرها بر حساب‌های اینترنتی فعالان ایرانی کار می‌کرد. نهاد تحقیقاتی سیتیزن لب این حمله تازه هکرها را به حملات شبیه دانسته است که در سال 2013 میلادی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران صورت گرفت و به تاریخ 12 جون سال 2013 میدادی سرویس خدمات امنیتی اینترنتی گوگل در مورد هزاران حمله هکرها بر حساب‌های اینترنتی ایرانی‌ها گزارش داد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را می توانید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشتن گاست متشکری می کنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.